په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړې چې پر ودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وقته ده. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه د نه اوسي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنه شي. دوستانو زه اجملن دی مو د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري مو په یو بل خبرونه کې هر کله کوم. دا د ازادي رادیو د سهار د اتو بجو خبرونه ده. پر یادو مسلو سربیره په کینور ریپورتونه هم لرو خو په ل خبرونه کو. ټاکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پروند د پنګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګری کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمد قتل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې یو سلابیا مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سید صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. موږ په کندهار کې یو سلو دراویا مرکز لرو چې دا یو زرو یو سلو څوارلس محله کیږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون یو سلو دولس کسانو ځانونه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووشل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې وشتمه او نهه وشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پروند د پنګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودهوان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي.
دریدار روح چگونگی سرمایه گذاری
و پا دی کتنکی پا چابهار بندر که ده کار او پانگوونو ده هندی و گلو لخوا ده کچنی و منزنی و پانگوونو و همدار از پا دی آل چه ستا ارتیا ده باید سووشی او چنگ کولیشو چی پانگوونی حل تجزب کلو بحث وشو. ده هند صدرازم نجدی و نیمه میاش مخ که هند ده افغان ولسمشر ده سفر پا محال ویلیو چی هند ده شاتوت بند ده رغوونی و ده کلیو لپاره دل مریضی بریخنا و ده سخاک ده بود گرون ده یو سلو شپیت بیلا بیلو پروشو ده عملی کولو مالی و تکنیکی همکاری ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې و چې افغانستان او هند هوایی دالیز د پراخول لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیات شي او د هرات ولایت او امرتسر خارتام وغځيږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایی دالیز تیر کال په غبرګولی او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز ریپورت کې چې پرون خبر شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22مې او 23مې نیټې ترمنځ 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول استلې دي. IOM همدارز وایي چې روان کال له پایله له 6.5 لک زیات افغانان له ایران او پاکستان نخ په هیواد ته ستانه شوي. لا دې ډلې دریش پېته زره کسان له وبخیله دې ډلې شپک سعودیر زره کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM هم دارسته افغانستان د طبيبي خو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خبرو شو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په لویدیز کې د سخت وچکالۍ له کبله له 2,000 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي و چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2 د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسلګری ته له ننوتو وروسته له درکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو څارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خبر کړ ویلي له ترکیه څخه ترلاسه شوی معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیه ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اوریدلی چې د شبې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلن لیک د روانې اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیې او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریا او اوکراین د جګړو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه یې فضا ته استي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه مل ازاده ای راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړې چې پروداتو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د سولې ولسي حرکت غړي وایي په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسي ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفر وکړي. په بامیان ولایت کې وه ښځه خپل میړه ځکه وهلي چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه وه ورکړې. دې موضوع هم ریپورت لرو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیزې قطعې سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه ځي او د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي څو نوي امریکایي سلاکاران وروزي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا INF څخه دي نوزي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. دوستانو بیا مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکې دی. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. په ننګرهار کې یو باوري سرچینه تاییدوي چې پروداتو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د سرچینې چې نه وخت لومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وژل شوي. په همدې عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته احمد تکلی پاړه جزئیات لري.
د ننګرهار پروداتو ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې پروداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. لبلې خوا د ننګرهار د والی ویان عطاءالله خوګیانی وای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څېړنو نتایج تر اوسه نه دی روښانه شوي. خوګیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانکزي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره لیدلې دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال د وروستیو پیښو چې په اړه کې د روداتو او سترود ولسوالۍ کورنۍ وي د دې سیمو مخابرو او د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته یې ډاډ ورکړ چې هغه بنسوبین د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم جلال آباد پر لوی لاره یو شمیر تابوتونه کې خودل او د لارې موقتا بند کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅیړي او عملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلی خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنځمه په ورځ د ملکی وګړو د تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوګیانی زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی لازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. حوادثی
که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوي او په ننګرهار کې د ملکی وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله من یو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پروداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړی وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکی وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور لمخې په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اسلامي دولت ډلې یادایش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړې دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز د روزنیز کتې سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نزي او د راتلونکي میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوی امریکایي سلاکاران وروزي. دا خبره د امریکا د پوز چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس تکړه ملالې بشیر پرې رپورت لري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلې وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دوغو قطو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطو په دوبی کې د جګړې د فصل نهه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای، خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومانه او دوی به له لومړۍ قطې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوسییټډ پریس هم دا راز راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دله قوله لیکل سوي چې له راتلونکي قطې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه دا چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. ده ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې په جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړي. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکې میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت پخپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطو جوړولو پروسه تیر کال پیل شوه چې له مخې یې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړې څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سرتیري لري. لومړۍ قطې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبی په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطې دوه سرتیري وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویختابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی به ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې ټاکل شوی د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایتونه ټاکلي چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور درش ولایتونه، افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټولې سیمو ته ځو. په هغو سیمو کې طالبان دي که داعش دي که افغان حکومت چار څوک وي، زموږ کار له ولس سره دی. ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته شو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بی خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل. د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې اوس هم پټه خوله نه دي ناست او په کلیو، جماعتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد واقع کیږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي هغه متوجه کیږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبرې. نو دغه سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
انتخابات تیر شول که په کندهار کې سبا تر سره کیږي، په غنو ولایتونو کې ونې مخکې تر سره شول. له انتخاباتو وروسته سیاسي ناندرې عموما عام وي، خو کله کله انتخابات د دې سبب کیږي هم چې کورنۍ ناندرې راپورته کړي. په بامیان ولایت کې یوه ښځه خپل میړه ځکه وهلې ډبه ولیدې چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې. دا ښځه اوس مهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې شپې ورځې تېروي. د تهدیدونو له ویرې په رپورټ کې د دې ښځې نوم نه دی یاد شوی. ملالی بشیر د عباس نادری د رپورټ مهم ټکي دروري.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه ل فزیکی تاوتریخوالی سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرې شوډو ته اړه سوی او د بامیان ولایت د شوډو چارو ریاست ته پناه وړي ده. دا شته چې میړې د رایو په خاطر وهلې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي
بنا بزی کې مال زیات لا د کوب شوه ملت
میړې ملما وغوښتل چې د جناقا په نوم کاندیدا رای ورکړم د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای سو د کور لپاره یو شی واخلو خو ما د خپل میړې غوښتنه ونه مناله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهمی ته می رای ورکړه کله چې کور ته ستنسم میړې می پښتنه وکړه چې چا می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیره دروغ ورتول چې جنا قاتم رای ورکړه میډه می ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی عکس دی ولینې د راوړې چې جنا قاتم دی رای ورکړې وي ما ورتول هلته غنغونه او و مینه کړای سول عکس واخلم د دلیل ونه مننه او زه ډیر وهلم لامدې کبل می خپل کوچنیان هم بر شدل او د شوز چارو ریاست ترغلم چې خپل شکایت ورسوم
د ریاست امور زنانه د پیش رئیس صاحب په می داد خود رسندم
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوشی کست رای ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای شي چې بل چاته دی رای ورکړي د دې په وینا د خوشی کاندید شذینه کاندید ده ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبري وي د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې د شذ د امن په خونه کې خوندې ساتلې ده د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د هلکې دوه پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسبه د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ماتړ وکړي د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان
لبد مرغه اوس هم په افغانستان کې پر شذو ظلم روان دی هغه د رای ورکولو حق نه لري پر دوی زور او سل کېږي او هر ورځ وهل کېږي د بول کېږي هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولای سي پراتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅ کله نه سي کولای ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانی ولري نه سي کولای پارلمان ته ولاړ سي زه لدی مېرمنې مننه کوم ځکه پر خپل غوښتنه درېدل ده د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې لاس نیسو هر شذ باید پر خپل خبره ودرېدلی سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسي موږ انسانان یو د بشري حقوقو لمخي دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو
زمای بامیان عزیز سخت طرفداري میکنه
خو د دې شذې میړه د خپل میرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه د پلورلې او نه هم خپل میرمن وهلې ده د دې شذې میړه بهمن زیاته کړه
هر کس انساني حق لري او د هر چا رايا محرمه وي سمه چې ما د جنا قاله پر کمپاین کړ خو هیڅ کلمې خپل میرمن نه داړي ستل چې خپل رايا جنا قاته ورکړي پر ما خپل میرمن ګرانه ده او پر میرمن می زګرانیم زموږ ترمن ستونزه زما د میرمنې ورور دی چې د بل چا لپاره کمپاین کاوه او اوس چې د خوشی کس رايي کم شوی دی دا بهانه را منستکړه
دا په داسې حال کې د چې د بامیان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو لورځي تر اوسه 15 ویب شکایتونه ثبت کړي او ډیرې په بامیان کې درایو د پیر او پلور په اړه دي
دوستانو په بامیان ولایت کې مو د هغې کورنی کړکیچ په اړه واوریدل چې وخزوي میړې زکه وهلې ډبولې ده چې د خوخي کاندید ته رای نه دا ورکړي او اوس په بامیانو کې د امن په کور کې اوسېږي د خزو لپاره دا ډول د امن کورونه په غنو ولایتونو کې شته او په ځینو ولایتونو کې نشته ورورو پرانستل کیږي دا د هغه خزو لپاره مهم ګڼل کیږي چې د خپل کورنۍ یا ټولنې له جدي تاوتریخوالي سره مخ وي په اوروزګان کې بیا پرون د لومړي ځل لپاره د خزو لپاره د امن کور پرانستل شو دا کور د اوروزګان ولایت په امنیه کمانډانۍ کې د چهار شنبه په ورځ ناوخته پرانستل شوې ده د ساده رادیو خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت راکې
په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ امنیه کمانډانۍ کې د لومړي ځل لپاره شوزو ته د امن کور پر داسې محل پرانستل شوې چې وړاندې لدی به هغه شوزي چې جرم به کړی او یا هم لکوره به تیښت کړی و د قومي مشرانو په کورونو کې به ساتل کېږي اورزګان کې که څه هم د چارواکو په وینا چې د شوز پر وړاندې د جنایي جرمونو کاچا کم سوي خو د لومړي ځل لپاره ورته د امن کور پرانستل سوي د امن دغه کور د اورزګان ولایت د والی او امنیه کمانډان له لوري د تیر چهار شنبه په ورځ نه وخت پرانستل سو د شوزینا پولیسو مشر ماسومې د یاد کور د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کور کې به تری مودې هغه شوزې ساتل کیږي چې په کوم جرم متهم ووسی او د سیه ترڅېړنې لاندې وي او یا هم لکوره تیښته کړې وي د پولیسو دغه مشر وايي وړاندې تر دې دغه شوزې د قومي مشرانو په کورونو کې ساتلې چې لوړ امنیتي ګواښونو سره به مخ وي
مخکې چې و موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغه ځنې نور کور کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په 15-16 کال کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
بل خو بیا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. د امنی کمانډانی د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې موجر سید نسیم وردا ګوای په 1400 کال کې د شوز پر وړاندې د جنایي جرمونو کاچ د کیر په پرتله ټیټه شوی، او په روان کال کې واز شل دوسیه ورغلی چټولې سړل سیوی او یا هم تر سیړنې لاندې دي.
د پخو پرتله باندې کاچ د پروتک د کومونوس او د امنی سره چې څو شي د وضعیت روزګان د ولایت تقریبا 3-4 میاشتې کې چې ډیر ښه شوی دی، ډیر بدلون پکې راغلی دی، وزه د جرایمو بیخي کته راغلی ده.
دا په داسې حال کې چې څو میاشتې وړاندې هم په دغه ولایت کې د امنی کومندانۍ له لوري د ښځو لپاره یو زندان پرانستل سو چې له دې وړاندې شتون نه لرلی. د یادونې وړ ده چې دغه کور لپاره کوم رسمي او ځانګړي ځای نه دی جوړ شوی، او یوازې په امنی کومندانۍ کې ورته څو کوټې بیل سوی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورسپانې لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه ورسره له هغه کړي چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال رازق په ډزو وژل شو، او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري دریشي پتن و په چکی سرتیرو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشې ورته وکړي چې تر دې دمه 1550 کسان وژلي. د قاتم ملاتړ د ماموریت یو ویان ویلي، په هرات کې تر برید وروسته دوی خو په تیاله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وزنډوي او یوازې په بریښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانې لیکلي له دې وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قوماندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان د میزان پښپګشتمه تر هغه جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په بریټ کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوی، او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې دا بریټ په پاکستان کې پلان شوی، خو د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونه لیکلی په خلاینه یو سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یو ځینې لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناک تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونه په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بيري خبره ده چې تیرونه افغانستان ته هم سفر کړی وو. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لول لسکلونو راهیسې پاتې ده، او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نه خینه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلی چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
لسفی الله ستانکزی سره پاتې کیږو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. سفی الله ستانکزی به مو په تفصیل خبر کړي.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویرات کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویرات کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنیو لوبو کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره وو. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی وو. ویرات کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزې او 40 نیمه سلیزې وهلې دي. کولی په نړیوالو یو ورځنی لوبو کې د تیزو لسو زرو منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمیر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کولی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنی لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډیرې سلیزې وهلې دي. ویراټ کولی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورنی کرکټ لیګ آی پی ایل کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اته نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگتن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نه وځي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند د سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه کابل کې خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته خبری ریپورټ راخلو. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگتن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دی نه وځي. سو روسیه ته هم د دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په روانه اونۍ کې په مسکو کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د ناتو اروپای غړو د امریکا له متحد ایالاتو غوښتنه دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې آی این اف څخه د وټلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپای ډیپلوماټان وایي کله د تړون څخه د امریکا د وټلو په صورت کې ناتو دوه ټوټی شي نو ګټه به روسیا واخلي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون آی این اف څخه د امریکا د وټلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رويټرز په غونډه کې د هزارو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وای جرمني او د اروپای ټولنې څو نور غړو پر واشنگتن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپای متحدانو له نظره له آی این اف څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناتو غړي غواړي د امکان تر هدا حلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وزي او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسي سرغړونې لپاره نه غورځوي خو که امریکا تری وزي نو روسي ته به پلمه پلاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پر ناتو وچوي. دواړو ډیپلوماټانو له رويټرز اژانس سره د خپل هویت د نه خودلو په شرط خبرې کړې دي. آی این اف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 15,000 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن وشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د آی این اف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولس مشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این اف او د تړون څخه د امریکا د وټلو په اړه چې د لایل یې ولس مشر ترامپ روښانه کړی دی وګړي خبرې وکړي. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دوړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي ځکه د روسي د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسي سره خبرې ځکه بریالي وي چې دواړه لوري د خپل ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خاغلی بولټن همدارزو ویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولس مشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په ټول نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمنځه تللې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونې دي چې لا هم پکې د پولیو بدې پېښې لیدل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو شپارس پېښې ثبت شوې دي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره ملما د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر سید کمل شادي
که په دې باندې خبرې راته وکړي چې په خپله دغه پولیو کنه کدسې لاندې راته تشریح کړي، وروسته به بیا دې ته راسو چې دا ورځ ورته ځانګړې سوې ده، ولې ځانګړې سوې، څنګه ځانګړې سوې.
پولیو ناروغي ده چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي، ډېر تاثیر په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه کشفلوي، خو منتهی دي مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي انصر سره د هغه د پولیو واکسین دی. د دې تر څنګ په کور کې د پاکي او نظافت مراعت کول او حفظ الصحه، او مطلب که خورز واکې په ماشومانو کې نه وي، هغه مور شي دی په دې کې ډېر مهم رول لري. دا څه هم کوي دم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لوبوي. راځو د ورځې ته 4 د اکتوبر د فلج یا د ګزارن نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ له دې تعهد سره لمانځو چې انشاءالله افغانستان به هم ډېر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو له منځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو انشاءالله چې هغه به ډېر ژر به موږ وتوانیږو چې چالشونه له منځه ولاړ شي، او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسیږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي، او په زمن کې پولیو هم د پولیو ویروس خبرېدل چې دغه هم ودرېږي.
که بیرته راوګرځو همدغه د پولیو نړیوالې ورځې ته، د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ولمانځل سوه، ضرورت یې څه و؟
که موږ تاسو وګورو په نړۍ کې بېلابېلې ورځې ټاکل شوې دي، نو په همدې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص شوې ده. او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 4 اکتوبر دوی لمانځي. اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري. په 6 کال کې یوازې موږ په افغانستان او پاکستان کې دا پېښې لرو، او تقریبا د نړۍ 85% پېښې په روان کال کې په افغانستان کې دي. تقریبا یعنی 85% پېښې د ټول نړۍ په افغانستان کې، نو طبعا په افغانستان کې دې شل منزل نور اهمیت ایزاتیگی سنو راهل خلقو تا دا موضوع واضح سی روخان سی و خلق بده او پویگی پا اهمیت باندی.
دا د پولیو نړیوال اوراست دا په دغه اوراست یونیسف څه کوي؟ دا اوراست سره قمی مانځي
د پولیو لمنځولو کوم پروگرام سی دی. په دې کې البته ډیر ارګانونه ګډ کار کوي، لکه یونیسف ته نړیوال روغتیایی سازمان دی. په پولیو سر کې دا پروگرام دی عام روغتیایی وزارت تر رهبری لاندې دی پروگرام دی. نو په دې پروګرام کې ټول شریک سره کوشش کوي، دا هڅه کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک وپوهوي د دې ورځې په اهمیت باندې چې موږ هم باید دا ویاړ خپل کو تر څو خپل هیواد له دې ناروغي خلاص کړو. که چیرې موږ افغانستان له دې ناروغي خلاص کړو، نو ټوله نړۍ به له دې شره ژغورلې وي. نو اهمیت یې په همدې کې دی چې دا ویاړ موږ خپل افغانان ترلاسه کولای شو چې خپل هیواد او نړۍ د پولیو له ناروغي نه خلاص کړو، د تل لپاره دا ناروغي له منځه یوسو.
کله چې تاسو بررسي کوئ، بیرته به خلکو نه پوښتئ د دې ورځې لمانځل آیا د دوی په عملي ژوند کې کوم تغییر راوستلی شي؟
طبعا کله چې موږ خلکو ته رسیدګي کوو تر خلقو خپل پیغام رسو نو هغه ډېر پټولن کې داس خلق سچ د پیغام کله نه ورېدل یا د معلومات تر دې پورې نه ورسېدل یا د دې ورته المنزل دوی ته ډېر مهم نه وي نو کله چې دوی د څاوري او په اهمیت پوکيږي نو د خپل ذات کې یو مثبت تغیر د سیراجي یعنی ک د ټول د پولودن لیوال ورځي په منځل سره ک مونږه د عقل د زموږ پیغام تر هر څومره زیات خلکو پورې چې رسیږي هغه مرغه د خلکو په هاوی کې چل وړي او دوی په یوه ګستاس په افغانستان کې یو ل جدي ستونزه ده
بله
او په دې مورید باندې یو نړیوالو هم ډیر زیات فشار دی هغه غواړي په افغانستان نور له دې ستونزې خلاص شي ځکه دا ستونزه تر شا داسې څلوري چې مونږ ډیر زیات په استفاده په پولیو ناروغي په لمن زوړل باندې امکانات مصرف او وخت ځای کیږي نو کچیرې د پولیو ناروغي لمن زوړل شي دا امکانات پاتې کیږي امکانات نور داسې ساري امراسته سي غو په مخنیوي او لمن زوړل کې به کاری دی
بله سره لدې چې د کال په بیل او بیل ورځو کې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکول کیږي د رسنیو لارې پولیو خطرونه وځي کیږي د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي بیا هم لیدل کیږي چې د پولیو په افغانستان کې ستا تاسو لاته غنی
په افغانستان کې اومده ستونزې د دې چې دلته تر خلکو پوری تر ټولو ماشومان پوری د پولیو واکسین نه رسیږي
ایلته چې
بلا بیلی لطونه لری دی مثال پر دول پزینو ساہو کی نام نیوی آلتا جنگ وی دی جنگ پا جریان کی کل زمونگ تیمون آلتا نسی رسی دلائی بیا پزین ساہی دا سیوی چی خلقو تا دا واکسین احمیت نلری نو دی دا شای دا سیو ډیر غیر مهم وګڼي او ماشومان نه واکسین وی یا زمونږ تاسو ټولنه کو وګورو په ټولنه کې ځین وخت نارینه تللی وی کارته کور کې نه وی او خزو ته هم د اجازه نه ورکړي چې هغه کله واکسین تمونه دي تر دروازو پورې ځي هغه ماشومان ورته راوباسي نو دا بلا بلی ستونزې دي د ستونزو لامل موږ تر اوسه پورې په هیواد کې هر ورستي ماشوم ته نه ورسېدل کله چې موږ هر ورستي ماشوم ته ورسېږو او دوی واکسین کو ان شاء الله دا ستونزه هم په افغانستان کې ختمه وي
اوس نو په خپل کورنۍ او ته یونسف ته په دې برخه کې کار کوي او نور عام وګړو ته څه کول پکار دي چې دغه یو خطرناک ناروغي پر وړاندې دوی مبارزه وکړي او خلک دې ته واڅي چې خپل وړو ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي
زه وایم دا ټولنیز مسولیت دی دا دی یو کس مسولیت نه دی که زه په دې پروګرام کې کار کوم زما مسولیت دی دی یو بل عام وګړي مسولیت په دې دی چې لدې ناروغي نه دغه ماشوم متاثر کېدای شي نو دا کار دی ټولنیز اشر په توګه کوم تر سره کړو او هر وګړی په دې کې خپل لغه مسولیت ادا کړي زه فکر نه کوم دا ناروغي یا دا ستونزه به ډیر وخت پاتې شي په افغانستان کې هغه عمده علت هم همدا دی چې تر اوسه پورې ډیرې داسې ټولنې ډیرې کسانو په دې کې خپل مسولیت نه دی ادا کړي نو کچیر هر څوک خپل مسولیت ادا کړي هداکل دا مسولیت چې د پولیو واکسین ورکول خپل ماشوم ته د دې ماشوم حق وګڼي او خپل ماشوم په دې خاطر چې بیا فلج نه سي دی واکسین کړي ان شاء الله دوی به ډیر غټ مسولیت تا دا کړی وی او د دې ناروغي په دمزولو کې ډېر غړ کومه کړی
دوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي اته یو جلمنه بار بار خو بیا هم د سپیک سره دوی مخ کیږي الاته څنګه نه آیا د پولیو واکسین کې چیرې په دې باندې وخت تیر شي خپل کیفیت له لاس ورکړي دا په دقیق وخت باندې ماشومان ته ورکړي نه دي یا د پولیو دومره قوی ده چې د دې واکسین زور نه رسیدلی دا څه خبر ده
واکسینونه ټول به عموم خپل یو د سالو زنجیر یو سیستم لري یو داسې پروسه داسې لکه په فابریکه کې جوړیږي لغه زاینې نیولې باید ماشوم تر خپلې پوري چې ماشوم ته د واکسین ورکول کیږي دا باید یو خاصه درجه حرارت کې وساتل شي د دې لپاره موږ غټ غټ یخچالونه لرو سلته کې یخې د بیا سي تر ساحو پوري رسو په یخ داسې کول باکسو کې رسیږي بیا چې کله ټیمونه وړي او کورو ګرځي بیا هم هغه ایس پکونه یا د یخې داسې پکونه سي یخې سوي سو واکسین وساتل شي د شته ډېر جدي پاملرنه کیږي او د افغانستان د سالو زنجیر سیستم یو لري خو سیستمونه ده
بله
خبره دا ده چې ولی بیا هم ماشومان له واکسین کول ورسته په دې ناروغي اخته کیږي په کومه سیمه کې چې د پولیو ناروغي ویروس ګردش ادامه لري یا الته د خبرېدا په حال کې هلته مهم ټکی دا ده چې په هر دوره کې باید ماشومان واکسین سي کچيري هغه ماشومان په هر دوره کې واکسین سي نو ان شاء الله د ستونزه به نه پیخيږي. زموږ ځيني ورونه خويندې دا فکر کوي چې دوه درې ځلې دوی ماشومان واکسین کړل نو هغه ورته بسنه کوي نه. په هغه سیمو کې د پولیو ویروس روان گردش لري یا روان توګل ته د خپرېدو په حال کې وي دوه درې څلور ځلې واکسین ورته بسنه نه کوي.
بله
دوی باید په هر دوره کې ماشومان واکسین کړي تر 15 کلنۍ تر څو د ستونزې مخنیوي کړی وي. موږ داسې ډېرې پیښې لرو چې درې څلور ځله ماشوم واکسین شوی وي په منځ کې بیا دوه درې ځله پاتې شوی وي په منځ کې وار دوه درې دی پاتې شي دلته هغه ویروس شتون لري په هغه ساحه کې هغه ماشوم تر اغېز لاندې راولي. بل علت یې دا دی ځینې وختو کې ماشومانو په اصطلاح خوارځواک وي د بدن معافیت ډیر کمزوري وي. په ځینو مواردو کې ماشومان چې کله د پولیو واکسین ورکول کېږي په اسهالاتو اخته وي. کله چې ماشوم اسهال وي طبعا واکسین ورکي هغه بیرته ضایع کیږي. نو داسې بېلابېل علتونه لري چې د هغو په اساس باندې ځینې ماشومان له واکسینېدو سربېره هم فلج شوي.
بله خو دی الله ربه دی چې د پولیو واکسین وړیا ده له دوی نه پیسې نه غوښتل کېږي بار بار د خپل ماشوم ته ورکړي کنه.
همدا یوازینۍ لار ده چې دوی په هر دوره کې خپل ماشوم واکسین کړي او د دې تر څنګ په کور کې حفظ الصحې ته د لاسو وینځلو ته ځکه دا خو داسې ناروغي ده چې د خولې او چټلو لاسو له لارې د انسان بدن ته انتقالېږي له یو انسان بل انسان ته. نو که هغه شیان مې چې لاسو مینځل د صابون په واسطه او په زمون کې حفظ الصحه مراد سي او من دم د ماشومانو هغه خوړو ته یو څه پام وکړي نو بس ماشوم روغ او واکسین مې ان شاء الله به بده ناروغي نه خته.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ځوان دی. قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو پاک لو اوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی سلام. آیا تاسو هم کله چې لکم واده خبر شې نو بیا ټوله کورنۍ ورولای
که یو نفری که دوه نفری غوښتي یا کور کې څو نفری هم خاص ور
ولی ځینې کسان دغه نزاکتونه نه مراد کوي
د کې سول عمل داخل دی او نادانی ده هیڅ نه پویږي روابط باندې نه پویږي
او لیوی مخی واده ته ټوله کورنۍ ورستل کوم ستونزې راولړبي
ډیر ستونزې به راو پرې نو دی غوي هغه د میلمنو قدر عزت به ونسي همداسې ځینې نور جنجالونه هم ترمن پیدا کیږي بې نظمی ډیریږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو زه سحر ګل میرزایم او دغه خبرونه مریم توخی جوړه کړی ده. خوګو اوریدونکو واده کوژده او داسې نور محفلونه د خوشحالی او د دوستانو د یوځای کېدلو په خاطر لوی فرصت وي خو اکثره وخت بیا دا فرصت هم لاندې خنو او ناخوالو خالی نه وي. نن د کور کلی په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې خلک کله چې دوا یا درې کسې واده ته وبلل شي نو بیا لیوي مخې ټوله کورنۍ ورزي دغه کار کوم ستونزې جوړولی شي او څه کول پکار دي دا نو هغه پوښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب واوري.
قدرمن اوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې کله د واده مراسم را نږدې کیږي نو ټول نږدې خپلوان او دوستان دا هڅه کوي چې د واده والا سره مالی یا نقدي مرسته وکړي. په ځینو مواردو کې بیا اندې ته حاضریږي چې د محفل د یوې برخې مصارف په غاړه واخلي خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده سره له دې چې مرسته نشته توقع هم ډیره ده چې باید په واده او نورو د خوشحالۍ او مراسمو کې ټوله کورنۍ خبر وي او کله چې واده ته ځینو د کوربه له خوا یې باید ډیر قدر او عزت وشي سمه ډوډۍ او په پای کې د کوربه له خوا ښه جوړه هم ورکړ شي. همدا علت دی چې د واده په رانږدې کېدو سره د واده کورنۍ له اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو شازیه خپل کیسه داسې راته کوي.
د ما د ورور واده منګه شپږ سو نفر خبر کړي وو، عین نفر نه سو نفر ته رسیدلی وو. چوکې میزونه می اضافه جوړ هغه فامیل چې دوم خبر کړي وو پنځه راغلي وو، که دریم خبر کړي وو شپږ نفر راغلي. ماشومان یې ځان سره راوړي وو. موږ چې زموږ محفل شروع شو لس بجې ډوډۍ ورکوي، پس دې نه به بیا تر دولس یو بجې پورې محفل یې خلاص بشي. هغه چې نفر ډېر شو ګډوډي شوه، نو پس هغې نه بیا هوټلي نور دیګو کاوه. بیا عین یولس یولس نیم بجې ډوډۍ خلاص شوه، زموږ محفل هم په ورختای بیخي بې نظمۍ باندې شو. همغه نه پیسې موږ وړلې، موږ لکه ډېر نفر زیات شي، یو پنځوس نفره به زیات شي یا به یو سل نفر زیات شي، درې سوه نفره زیات شو، زیاتي نور نو حیران پاتې شو. پلار مې پیسې قرض کړې.
همدارنګه ځینې خلک بیا په دې آن دي چې د ټولې کورنۍ ګډون په خوشحالیو کې د صمیمیت یوه برخه ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی سمر احمد زی وایي چې دوی ډیر وخت په ودونو کې له ټولې کورنۍ سره ګډون کوي. نو ماوړه زیاتوي،
نو موږ ته څه کار تر راغی، نو موږ هم خاص ټول ورځو هملته خوشحالي و سره یو ځای لمانځو. د خوشحالي کار که یو نفر یې که دوه نفر یې غوښتي یا کور کې څو نفر یې، هم خاص ورځو. ماشومان دي وړکیان دي، اصلي خوشحالي خو د ماشومانو دي، وړو ماشومانو ده. نو موږ د همدغه خاطر باندې که یو نفر یې غوښتي، موږ ټول ځان سره ماشومان بیا د واده معامله دی، د خوشحالي کار دی چې ورشي خوشحاله
ورکوي. چې څو تنه خبر دي او څو تنه باید ولاړ شي. د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکې فوزیه بیا وایي چې دوی تل د کارت په اندازه ودونو کې ګډون کوي. نور خبرې لنه موړی اورو.
اصول تکو کتل شي خو باید څومره کسان چې په کارت کې غوښتل شوی وي هغه ورشي، ځکه چې وایي سل بللی ځایږي یو نابللی نه ځایږي. په هیڅ وجه هم نه، ځکه چې همدې ټولنې وګړي موږ هم یو. حتمی ده چې مثلا محفلونه مو نیولي وي، هغه کسان چې راغلي وي محفلو ته د هغوی راتلګ ځینې مشکلات ایجاد کړي وي، نو یغو مشکلاتو په کتو سره خپل هم موږ ځانونه قیاسو. هیڅ وخت هم داس نه
د نزاکتونو مراتول په هر برخه کې لازمی خبره ده. ځینې وخت خو د بعضې کسانو تلل یو محفل ته د جنجال او خفګان باعث هم کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپیڅلې چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده، دا کار غندي او وایي
دا خو یعنی ښه خبر نه ده چې موږ کله چې موږ یو څوک دعوتي مثال په کارت کې دوه نفر لیکل شوي او زه ورته پنځه نفره بیایم، دا هغه نزاکتونه دي چې په ټولنه که موږ باید دا مد نظر ونیسو. ځکه که موږ دا نزاکتونه په نظر کې ونه نیسو، ډیر ستونزې به راوپاري. نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي. زموږ د ورونو طبقات کله یو چیرته دعوت وي، نو خپل هغه ملګري هم ځان سره بیایي. او ځینې وخت ما حتی داسې لیدلی دي چې د هغوی د ملګرو تر منځ جنګونه سوي دي او هغه خوشحالي بیخي په خفګان باندې بدله شوې ده. طبعا چې دا ښه خبره نه ده، باید دې نزاکتونو ته زموږ اکثریت خلک متوجه واوسي او دا په پام کې ونیسي.
درمن اوریدونکو، د دې خبرونې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یو.
امام الدین د کابل ولایت په امن ولسوالۍ اوسیدونکی. کوم څوک چې څوک غواړي خو هغه خپلې واسطه ګوري، نو لازمه دا ده چې که چیرته څوک هوټل ته یو کس غواړي، یو کس باید ولاړ شي. د دې اضافه ظلم ده.
زمانم فرید احمد ز کابل ولایت اوسیدم. که څوک په فامیل کې څوک ولري هم کار په سفاس هغه ماشومان وساتي، نو کېدای شي دوه نفر لاړ شي، ښه ده، بهتره ده. او که څوک په کور کې هم کار نه لري، که ټول فامیل لاړ شي مشکل نشته.
زمانو محمد ولیدی د روزګان ولایت مو وسوسیګم په کابل کار ته باید وکتل شي، خو بغیر د ملګرو نه واده خوند نه کی. څوک د ځان سره ونه ځي.
خوګوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک دا ټولنیز نزاکتونه نه مراد کوي، کومې ستونزې راولاړوي او د حل لارې بیا څه دي، د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپوه ډاکتر استاد جمشید رسا سره مرکه کړې ده، چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
اول
خو ډیره زیاته مننه کوم چې مکتمو وخت راک. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې خلک دغه ټولنیز نزاکتونه خصوصا په ودونو کې چې خبر شي یا کوم خوشحالي محفل وي دغه ټولنیز نزاکتونه نه مراتوي، علت پسې کې ویني؟
مننه. د کې سول عمله دخیل دی او نادانی ده. ځینې خلک نادان د هیڅ نه پویږي، روابط باندې نه پویږي، قوانین نه پویږي، اصول نه پویږي، د ځان هر شی باسي دی. یو بل ځینې نادرست باورونه دي چې ځینې خلک کې دي، خراب انعنا دي چې د مونږ په جامعه کې هم داسې جریان لري متاسفانه، او دا نورم ډیریږي متاسفانه، ځکه چې ورته کار نه کیږي، آگاهي نه ورکول کیږي. دا یې لامل ده خراب روابط ده چې مونږ ځان ته جوړ کړی ده، متاسفانه یو اضافي بار ده. دا یې لامل.
هغه استاد مونږ داسې کورنۍ سره هم مرکه کړه او دغونې موده پوښتنه وکړه چې ولې دوی مثلا چې دوه نفره په کارت خبر کې یا درې نفره دوی فامیلی زي، دوی بیا په ځواب کې داسې راته وویل چې مونږ غواړو چې صمیمیت مو ډیر شي، مونږ د صمیمیت نه زو دا خوشحالي خپل ګڼو. آیا دا خبره د صمیمیت ده چې ټول فامیل ته لاړ شي؟
نه. مثلا د مونږ یو موټر په تاسو په نظر کې ونیسئ چې د دې موټر ظرفیت د لس نفره، مونږ پکې شل نفره سپارش چې دا صمیمیت لري، خو تایر او مر ټول خراب شو، دا په هیڅ عنوان صمیمیت نه ده. صمیمیت په دې نه ده چې مونږ لاړ شو د چا ډوډۍ وخورو او ډیر لاړ شو، دا صمیمیت. حتی تاسو یو جمله به اوریدلی اوسیږي، وایي دوستي په کیفیت ده نه په کمیت. کنه یوسف یولس ورونه درلوده ولی په څا کې واچوه، ولی حسین یواز یو عباس درلوده ولی ځان یې قربان دی فدا کړ. دوستي په دې ده چې د دوه شرایط درکو، دوه نفر چې ویلی اتمن کوم محدودیت لري، اوس دوه نفر زو کوم بل وخت کې بیا ضرورت و دیر زو، یا مثلا که صمیمیت لرو یا سوز روانی زان تا ایسو چه دا که محفل که تاسو کم بود شد دی پیسه نه تاسو دمونگ ده طرف استفاده که دا قرضم نده، تاسو تا هم دستی دهی چه دمونگ صمیمیت ده. نو بنان دا خراب تعریف ده زان نکهی، دا مرات نکول ده حد مرز او ده نور و حقوق، نور و شرایط، نور و محدودی.
استاد زینی وقت بیا دستی هم کیگی چه کورنه تا کارت ورزی دو نفره پکلیکل شوی او دوی بیا توقع لری چه باز منگه طول فامیل خبر کردی، ځکه چې موږ ټول فامیل خبر کړی وو او زموږ محفل ته راغلی وو او موږ څنګه دوه نفر خبر کړی وو، بلاخره هغه واده ته نه ځي. دغه کوم مشکلات په ټولنه کې خلقوي او په روابطو کې کوم مشکلات خلقوي؟
تاسو پوهیږئ دا رقم شرایط روابط د منځه وړي، تا که روابط پاتیم شي او کیفیت د منځه ځي، نور د شوق له عمله نه، د یو جبر له عمله. متاسفانه په افغانستان کې 90% اړیکه تاسو وګورئ د جبر په واسطه ده. دا اړیکه د منځه وړي، بې ځایه توقع دي، خراب کی دی. اصلا که ما نپختونه و که هم دستی هری که چی دی داغه نه چی دام دمن زلار شی قطعش دیر بخی، زکه چه طول غم دی. مونگا خوشحالی و رزی باید لذت وی سو آغا نه مونگ زانت غم جور کلی دی.
حقلی استاد اوست داده خود ستونز ده هلار دو پاره باید سوشی چه داغه نزاکتون سر مراد کلی دوم را دیر توقعات ده خلگونه اونه کلی چه کول پکار دی؟
بله، اول خو باید ټول رسانه تاسو غوندې خپل مسؤلیت ادا کی. داسې معلومات چې مثلا مثال وایم که اوس هر کورنۍ چې دا خبر اوریزم مطمئنم نور د خبرو باندې لانجه نکی. بنان یو آگاهی در تاسو داسې یو ځل تصور وکي، هر څومره چې رسانه ده په افغانستان کې په ورځ یو ساعت هم داسې علمي د اړیکه په باره کې، کورنۍ په باره کې معلومات ورکي، تاسو یو ځل وګورئ په یو کال کې د افغانستان ټول سیره بدلیږي. متاسفانه هغه مسؤلیت نه ادا کوي. په جماعتو که ملا صاحبان یوازی فرض مثال سابقه خبری تکرار چه طول ور بندی پویگی، چه دوم نرازی یا اساسی خبری بندی خبری نکی، چه آداب سنگه ده. مثلا یا واده چه رقم، یاول دا واده پا افغانستان که بی خراب ده، واده که قرضدار کیگی، دا باید معلومات ورکل شی. په دې زمینه کې خپل کورنۍ باید یو لک ولولې. خوشبختانه ډیر کتابونه دي داړي کې په باره کې، د کورنۍ په باره کې، که دا دوزان چمتو کې ولولې. په مجموع کې یو آگاهی یا پوهه مهم ده، اصلاح د باورونه چې مونږ خراب باورونه لرو هم دسی مونږ ته میراث پاتې دي، دا به اصلاح کو. او خودخواهی د منځوي سو، متاسفانه د مونږ په وطن کې یو خودخواهی دا ټول شان خراب کړی. مونږ هر شی ځان ته غواړو، دا شیان کې اصلاح کو ان شاء الله مشکلات به
کور مده.
خوب اوریدونکو راځئ چې له ځانه یې پیل کړو او له چا سره چې مرسته نه کوو نو ستونزې هم ورته جوړې نه کړو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
افغانستان سر لوڑے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی کرپاند زلان لکلمر بلوچ ترکمن ہزارہ اوزبیک